درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلای کوم لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د جلال آباد شهر په ختیځو برخو کې پرون پنځشنبه توپان لښته لږه 15 ټپیان کړل. توپان د شهر په څو برخو کې کورونه تجارتي ځایونه او زیربناوي زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایزې راډیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د شهر په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسیږي. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون پنځشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدواله 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیر شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدواله 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنو چارو وزارت وویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکتیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیو پرون پنځشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبي کې محکمې ته حاضر شو. څو د امریکا لخوا د ده د استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وڅېړل شي. پر قدیر د مخدرو موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوي دي. قدیر چې نږدې یوه میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د ده د استرداد غوښتنه سیاسي بللې ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریځ له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوې چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی و. د نایروبي محکمې د ده د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پرېکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګر ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهرې د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلی دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور و. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یوه راپور کې وویل د دې ترهګرۍ ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د دیکن هیرالد راپور لمخه د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلی چې د کورنۍ لاسغری او څلور نږدې ملګری د هند د توغندوی برید په نتیجه کې وژل شوی، خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه ده کړې. د پنځشنبه په ماښام بلاخره له سیستن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغېدل او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاو راي اخیستنو وروسته وتوانېدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 200 وشپې تم پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې څوارلسم پاپ لیوین دی په خپله لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. څوارلسم پاپ لیوین چې امریکایی دی د سینټ پیټر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په شپږ بجې وو دقیقو چې سپین لوګی پورته شو. په سینټ پیټر میدان کې ګڼ شمېر راټولو شویو خلکو د خوښۍ چیغې ووهلې، کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې ژوندی دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي، چې دا د یو سلو درې دېرش ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر و. آزادی رادیو اوري د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ له پاکستانه څخه باندې یو سلو وش په تزر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندېښنې له کبله پولیس له خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د غیو میاش لپاره وخت را کړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره ولغه ستونزه شریک کړي.
د امریکا ستري محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمیر افغانان ورته خوشاله دي، خو وايي
کوم فیصله چې محکمې کړي دغه باید ومني او داسې باید ونی شي چې بعضی بوزي بعضی بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام وایي پر شزو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالره تاوان وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د میتر ومې پوري له پاکستان څخه څه باندې یو سلو وش په تزر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دروان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422,000 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي دي. د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې تر 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 1,15,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې ترڅنګ پاسپورټ و او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښوده. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیار په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر اوومې نیټې پورې له ایران څخه 402,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 204,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته چې مخ کله راغلل دغه سره وشړل شول، هلته م شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلا زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دي، نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیار د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دي. یونیسیار ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې، په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اوریدل کیږي چې دغه ښار له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هیواد تښتېدلی وای، تیر شپه حالت ډېر ګډ وډو. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو، دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې دغه هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې له امله یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول شوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تیرش په خرګوټي د امنیتي مسولینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړئ چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بیریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه، بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي، ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل، دلته مهاجر شو، ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي، د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه دا ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل:
په دې حالت باندې موږ
هند د چهار شنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرکز وبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې د لوزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوې ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي، نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي؟ نو موړی هیله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لاره راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري، او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولای. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلم دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږویشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګري او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي ترڅو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. منګا تجاران یو زمنګا بزنس پاسپورت په لاس کده مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورت ایکسپورت کوو پاکستان ته، ډرایور لا به څنګه ویزا ملو شي څنګه باغه لپاره د پاسپورت اخستل دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته سهل لار وړاندې کوي؟
دا تارت سند چې دا د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه او موږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچېر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لار وي.
او بل خبر دا د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځای کله تعرفه جی شي کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړی ناشته کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګری د ګډي خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د امریکا د ستر محکمې وروستی حکم چې فدرال حکومت دی دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د دغو پناه غوښتونکو لپاره خارکلی سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي آزادي راډیو ته وویل هیله لري د تګ پروسه ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی له رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تاک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمه کوي دغه باید ومني او داسې باید ونی شي چې بعضې بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې وای انټرویو کړی دی وای پاتې ده، بعضې میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کړي دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده ان شاء الله چی و سم پایله بور کړی او خلق بالا دي سنزو در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم ستونز مندي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده. سنز ډیری دي
مشکلات زیات هستن.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول شوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم شوی زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوی دی. یاد قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت شوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل اکسپانه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لوی بریا ګڼلې او ویلې دي چې کدا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړې چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري، او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM لارې یا خپلواک تنظیم شوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د پاکستان پوز پرون پنځشنبه وویل چې هند د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو برید کړی چې له امله 4 پاکستانی سرتیری ټپیان شوي دي. له بلې خوا هندوستان هم پاکستان تورن کړی چې د دوی پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د برید هڅه کړې ده. نوی ډیلی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د هوایي دفاع سیستمونه ویشتي او پاکستان هم ویلي چې د هند څو بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د هند حکومت وایي د پاکستان لخوا د دوی پر پوځي هدفونو بریدونه یې شنډ کړي دي. د دواړو خواوو ادعاوې تر دې دمه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د هند له لوري دا نوی برید یوه ورځ وروسته تر هغه وشو چې هند د پاکستان په خاوره کې څو ځایونه په توغندو وویشتل او په نتیجه کې 1 تنه ووژل شول. هندوی پر پاکستان بریدونه د هغو شپږ ویش کسانو د وژل کېدو غچ ته چې ډیری هندو ګرځندویانو او د وسلوالو لخوا په هندي کشمیر کې وژل شوي وو. هند پر پاکستان تور پوری کړی چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی ستر جنرال احمد شریف ویلي هند چهارشنبه په شپه او د پنجشنبه له غرمې وروسته 2 هاروب بی پیلوټ الوتکې چې د اسرائیل جوړ دي پاکستان ته توغولې دي. هغه ویلي پاکستاني ځواکونو 15 هندي بی پیلوټ الوتکې راغورځولې. د همداراز ویل چې د بی پیلوټ الوتکو د لویدو له امله د پاکستان په سند ایالت کې یو ملکی وګړی وشل شوی او بل ټپي شوی دی. د احمد شریف په وینا له دغو بی پیلوټ الوتکو څخه یوه لاهور ښار ته نږدې په یوه پوځي مرکز کې لګیدلې چې 4 سرتیری ټپیان کړي او بل رون اسلام آباد ته نږدې غورځېدلی دی. په لاهور کې د پولیسو یوه سیمه ییز چارواکي محمد رضوان موبایل یو بی پیلوټ الوتکه د والتون هوایی ډګر ته نږدې په یوه استوګن سیمه کې راپریوته. دا سیمه د هند له پولې شاوخوا 15 کیلومتره لیرې ده او نظامي تاسیسات هم لري. د هند دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو د لاهور په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې رادارونه او د هوایی دفاع سیستمونه ویشتي دي. په ورته وخت کې هند پر پاکستان تور پوری کړی چې د کشمیر د کنټرول کرشي او نورو سرحدي سیمو په اوږدو کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو له لارې د 2 پوځي هدفونو د ویشتلو هڅه کړې ده. همداراز دواړو خواوو د لانجمن کشمیر په پوله کې نشته کړې او پاکستان ادعا کړې چې ګڼ شمېر هندي سرتیري یې وژلي دي، خو هند دا ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ګواښ کړی چې د هند توغندوی بریدونو د قربانیانو غچ به واخلي، چې له امله اندېښنې زیاتې شوې دي چې شاید دا 2 اتمي هیوادونه یو ځل بیا د یوې پراخې پوځي شخړې په لور لاړ شي. دواړه مشران د خپلو ولسونو له شدیدو فشارونو سره مخامخ دي څو خپل قدرت وښيي او د دواړو خواوو توندې څرګندونې او ادعاوې ښایي د همدې فشار غبرګون وي. د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هند زرګونه خلک له هغو کلیو ایستلي چې د پلو په اوږدو کې پراته دي، چارواکو او د جګړو د سیمه اوسیدونکو ویلي چې لسکونه زره خلکو د پنځشنبه پښپا په خوندي ځایونو کې تیر کړل. همداراز شاوخوا 2000 کسان د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.